بر سلام.
امید مرزبان مننه. تاسو ستړي مشي او د ازادي راډیو د دې سات دا اوریدونکو هرکلی کوم. د خبرونه چې په منځني سبد ولش پښنمې په ټول افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. تر خبرونو وروسته د افغان طالبانو د نوي مشر څرګندونې خبرو او د طالبانو ترمنځ مو له اختلافاتو خبرو. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، چین وایي په افغانستان کې د سولې په هر اړخیزو خبرو کې راغنده ونډې اخیستو ته چمتو دی. د جمهور ریاست لومړی مرستیال وایي په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت زدو وسلوال ډلو فعالیت د پاکستاني استخبارات لخوا تنظیمیږي. او د ملګرو ملتونو د بشر حقونو متخصصانو پر ایران غږ کړی دی چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې زنداني خبریال خوشی کړی. د خبرونو تفصیل، چین وایي په افغانستان کې د سولې په هر اړخیزو خبرو کې رغنده ونډې اخیستو ته چمتو دی. د چین سینوای اجانس دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان هوا چین یانګ په وینا خبر ورکړ چې چین په افغانستان کې وروستۍ تورستۍ پیښو اندېښمن کړی دی. هوا چین یانګ د جمعې په ورځ وویل چې دا بریدونه ښایي د سولې د هڅو مخه ونیسي. د راپورونو له مخې پخوا یو ځل له طالبانو سره د سولې خبرې په چین کې سوې وې. د پاکستان مرکز اسلام آباد نږدې په مر کې هم چې کله د جولای په 1 د افغان حکومت استازو له طالبانو سره د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړې وې، د چین د استازو له لوري سره کېده. د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال وایي په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت زد وسلوال ډلو فعالیت د پاکستان د استخبارات لخوا تنظیمیږي. عبدالرشید دوستم چې په فاریاب ولایت کې د دولت زد وسلوالو پر ضد د جګړې مشري کوي، په قیصار ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل
همه مردم میفهمه از کجا رهبری میشه.
دی وای په دې ټول خلک وهیږي چې دا جګړه له کومه ځای رهبری کیږي، یا شا او یواته له کومه ځای ده. یو ورځ طالب سي، بل ورځ القاعده سي، او بیا داعش سي. د دې ټولو اصلي سرچینه او د رهبری منبع آی اس آی ده. عبدالرشید دوستم ځنی داخلي کړی چې د نوموانه خص د سیمې استخبارات په جاسوسي ایتور نکړي. د فاریاب دروانی جګړې په اړه د جمهور ریاست لومړی مرستیال وویل د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستانی او ازبک اتباعو په ګډون څلور ویشت وسلوال وژل سوي دي. د اتصالاتو نړیوال مخابراتي شرکت افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه لوبغاړي خپل افتخاري سفیران ټاکلي دي. د دې شرکت مطبوعاتي مسؤل کی پایتلان بخیل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د اتصالات شرکت د یو درې کلن قرارداد له مخې محمد نبی اساخیل او حمید حسن خپل استازي وټاکل.
په هغه موخه چې اتصالات ولرله کرکټ ته په افغانستان کې وده ورکړي، دوی غوښتل چې دوه مخکښ لوبغاړي، هر یو پخوانی کپتان محمد نبی ساحل او نړیوال شهرت لرونکی بالر حمید حسن د خپل سفیرانو یا د استازو په توګه باندې خلکو ته معرفي کړي.
شاغلی نبی خیل نورو شخصي او نړیوالو شرکتونو وغوښتل چې د ورزش په ځانګړي ډول د افغانستان د کرکټ او والیبال د لوبغاړو د لازلیدو او هغوی ته د لازمو اسانتیاوو د برابرولو لپاره ورته ګامونه واخلي. بیا هم اشرغلست. د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو متخصصانو پر ایران غږ کړی دی چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې زنداني خبریال خوشی کړي. جیسن رضایان د څه د پاسه یو کال راهیسې د جاسوسۍ او د ایران ضد تبلیغات په تور زنداني دی. راپورونه وایي شایع راتلونکې اونۍ د ایران قضا د نوموړي په اړه خپل حکم صادر کړي. د ملګرو ملتونو لخوا په خبره سوې اعلامیه کې راغلي دي چې د رضایان نیونه او زنداني کول د هغې له قانوني حقوقو څخه سرغړونه ده. د متحده ایالاتو استخباراتي چارواکي وایي د داعش مشر پر برمته سوي امریکایي کیله جن مولر چې ویل کیږي د اردن په یو هوایي برید کې وژل سوی و، څو ځله جنسي تیری کړی و. شپږ ویشت کلن مولر چې خیریه کارکوونکی و په 2013 میلادي کال کې د سوریه په حلب ښار کې د داعش لخوا نیول سوی و. له کیله مولر سره بندي د یزید اقلیت یوې 14 کلنې نجلۍ امریکایي چارواکو ته ویلي ابوبکر البغدادي کیله مولر د بوسیا په نوم د داعش د یو قمندان په کور کې د خپلې ښځې په توګه ساتلې و، او هر کله به چې راتله پر هغې به جنسي تیری کوه. امریکایي مقاماتو د نوم نه ښودلو په شرط دا موضوع تایید کړې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانیست او دا ګام یې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. په هوانا کې د امریکا پر سفارت د بیرغ پورته کول په مناسبت په خپل وینا کې جان کیری وویل
We are gathered here today because our leaders, President Obama,
موږ نن دغه ته راغونډ شوي یو ځکه چې زموږ مشرانو ولسمشر باراک اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یوه زړوره پرېکړه وکړه چې له دې وروسته باید د تیر وخت اسیران نه اوسو بلکې د نن او سبا ورځې پر فرصتونو تمرکز وکړو. دا له شاوخوا اویا کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له کیوبا کتنه کوي. متحده ایالاتو په کیوبا کې د 1959 میلادي کال انقلاب وروسته له هوانا سره خپل ډیپلوماټیک روابط پرې کړل. د اوکرین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسپلو بیلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. د اوکرین پوسټ پرون وویل د روسپلو یاغیانو په تازه بریدونو کې د دوی یو سرتیری وژل سوی او شپږ نور ژوبل دي. راپورونه وایي د وروستیو جګړو تمرکز د وروستي جګړو تمرکز د حکومت تر ولکې لاندې پر هغه لوی لار دی چې ختیځ ښارونه ماریپول له دونیسک سره نښلوي. د اوکرین حکومت وایي دونیسک ښار ته نږدې د روسپلو بیلتون پالو په ډزو کې یو ملکي وګړی هم وژل سوی دی. او د یوروزون هیوادونو د مالی وزیرانو د یونان د نړیدلې اقتصاد د بیا رغولو لپاره د دغه هیواد د مالی ژغورنې دریم پروګرام تصویب کړ. اروپایي کمیسیون پرون وویل دغه پروګرام له مخې به یوروزون هیوادونه یونان ته په راتلونکو درې کلونو کې شپږ اتیا میلیارد یورو پور ورکړي. د یورو ګروپ مشر وویل یونان ته د نویو پورونو د ورکولو په مسله کې اختلافات موجود و، خو بیا هم دوی وتوانېدل چې موافقې ته ورسیږي. د یوروزون د مالی وزیرانو په دې اړه پرون په بروکسل کې پاش ساعت غونډه درلوده. د خبرونو پای.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د خبرونه د شمشاد زدرن په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د طالبانو نوی مشر د القاعده شبکې د مشر د بایعت هر کله کړي. دا موضوع مو د سیاسي چارو لوی وکتون کې سره هم شریکه کړي.
پاکستان د اخر محمد منصور لپاره کوي کمپاین کوي تر څو د یو قانوني او مشروعیت لرونکي امیر المؤمنین په طالبانو باندې دغه کې ومني.
په خبرونه کې مو وړاندې په کابل کې د مدني ټولنې لوی غونډې خبرو. د غونډې ته د ولسمشر یو سلاکار اکرم خپلواک وویل
هر هغه حرکت چې او بدلون چې راځي ولس به په دې اړوند کاملا په جریان کې وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو وروسته له څه باندې نیمې پیړۍ کیوبا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له سفره او هلته د څرګندونو له جزئیاتو خبرو. ازادي او اورېدونکي پروګرام هم لرو او پکې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمسونه لولو. د طالبانو نوی مشر د القاعده شبکې د مشر د بیعت هر کله وکړ چې کېدای شي له دې سره د طالبانو په منځ کې د مشرتابه پر سر د راپیدا شوي اختلافاتو په ترڅ کې د ملا اختر محمد منصور دریس پیاوړی شي. ملا منصور په داسې وخت کې د طالبانو مشر کېږي چې ورو ورو د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې د پښو ځای پیدا کوي او په روسیو کې د طالبانو ځینې ډلې له داعش سره یو ځای شوي دي. القاعده هم چې په پاکستان کې ده په نړیواله کچه د افراطي ډلو په منځ کې د داعش له سیالي سره مخامخ ده. داعش چې په عراق او سوریه کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او په زرګونو جهادیان یې د نړۍ له بیلابیلو سیمو ورجذب کړي دي په یو ډول یې القاعده څنډې ته کړې ده. د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په هغه لس دقیقۍ غږیز پیغام کې چې وړمه ورځې د ډلیزو رسنیو له لارې خپور کړ ملا منصور مخاطب کړ او ویې ویل
فإني بوصفي أميرا لجماعة قاعدة الجهاد اتقدم اليكم ببيعتنا لكم.
زدا القاعده د جهادي امیر پټوګه تاسو ته خپل بایعت وړاندې کوم. د شیخ اسامه او د هغه د شهیدانو ورونو د لاروی پایس چې د امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد بیعت کړی وو خدای پاک دې پر ټولو رحم وکړي.
مولا محمد عمر مجاهد
د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راوروسته د لومړی پیغام دی چې د ایمن الزواهری په نوم خپرې شي. ایمن الزواهری دا پیغام په داسې وخت کې خپور کړی دی چې د طالبانو یو شمېر مشرانو د ملا اختر محمد منصور له مشرۍ سره مخالفت کړی دی. نږدې دوې اونۍ مخکې چې طالبانو کومه غونډه جوړه کړې وه او په هغې کې ملا اختر منصور د خپل مشر په توګه اعلانوه سخت مخالفت ورسره وشو. د طالبانو ځینو مشرانو لکه ملا حسن ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د دوی ګڼ مشران د ملا منصور له مشرۍ سره مخالفت لري. د دغه مخالفتونو په ترڅ کې مو تیر ورځ د هرات له شینډنډ ولسوالۍ څخه راپور درلود چې شپږتنه طالبان په خپل منځي نښتو کې وژل شوي دي. د افغانستان په لویدیځ کې د 201 ظفر قلي اردو قمندان جنرال تاج محمد جاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړې د طالبانو د قمندانانو ننګیالي او ملا عبدالصمد ترمنځ شوې دي. جنرال جاهد وایي چې ننګیالی یو له هغو کسانو څخه دی چې د ده د معلوماتو له مخې په وروستیو کې پاکستان ته تللی و څو د ملا منصور بیعت وکړي. یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو او القاعده ترمنځ د ائتلاف اعلان د طالبانو له نوي مشر ملا منصور څخه د ملاتړ د پراخولو او د داعش په وړاندې د یو ځای فعالیت کولو په مقصد شوی دی. رضوان مراد د همدې موضوع په اړه د سختدریزو ډلو د چارو له څېړونکي حکمت الله اعظمي سره مرکه کړې ده.
اعظمي صاحب، د طالبانو نوی مشر ملا منصور د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د هغه پیغام هرکلی کړی دی او هغه ستایلی او منلی دی چې هغه ویلي و چې دوی د طالبانو له نوي مشر سره بیعت کوي او له یو بل څخه به ملاتړ کوي. د طالبانو سره د القاعده شبکې بیا یو ځای کېدلو دا اعلان دې ته تاسو څه ډول ګورئ؟
هر کله مخکې زما په فکر دغه طالبانو د خوا څخه دا باید د القاعده بیعت قبلول دا د معمول څخه خلاف پرمختګ دی. دا توقع نه ورته کېدله چې دا دې طالبان قبول کړي. زما په فکر باندې چون چې طالبان او القاعده اوس یو مشترک دښمن لري چې هغه اسلامي دولت یا داعش دی، یو دغه دلیل کېدلی شي د طالبانو د نوي مشر اختر محمد منصور په واسطه چې مثلا د بیعت یې قبول کړي. دوام دا دی چې تر څو د اختر محمد منصور دا نفوذ ته یو قوت ورکولی شي او دا موقف ته یې په طالبانو کې یو قوت ورکولی شي. تر دې نه مهمه او د دې نه چې باید ډېر بس پوه شي، هغه دا دی چې القاعده د دې جنگ نه یوازې په افغانستان کې دی بلکې پاکستان ته هم خطر دی. نو که چیرې اختر محمد منصور د پاکستان تر ډېره غوږ دي، نو بیا د ولې دا کار کوي؟ زما په فکر دا داسې معلومېږي چې پاکستان هم اختر محمد منصور ته دې بیعت د قبلېدلو اجازه ورکړې تر څو موقف یې قوي شي په طالبانو کې.
ځینې کتونکي داسې نظر لري چې د پاکستان د مذهبي مشرانو دغه راز د پاکستان د پوځ لخوا د ملا اختر محمد منصور ملاتړ، د مثال په توګه سمیع الحق هم ملاتړ کړی دی، بیا ورسره د القاعده شبکې ملاتړ له ملا منصور څخه داسې نه ښکاري چې د یوې کړۍ لخوا تنظیمېږي.
پاکستان د اختر محمد منصور لپاره قوي کمپاین کوي تر څو د یو قانوني او مشروعیت لرونکی امیر المؤمنین په طالبانو باندې دغه کې ومني تر څو که جنګ ته ځي که سولې ته ځي بیا پرده باندې کنټرول وساتي. دا د دې حقیقت څخه سترګې نه شو پټولی. مګر پاتې شو د القاعده باندې. زما په فکر القاعده چې څومره افغانستان ته خطر دی هغه پاکستان ته هم خطر دی. تاسو وګورئ د په کله چې سپتمبر کې القاعده خپل فعالیتونه د هند په نیمه کاره کې اعلان کړل، نو په اول هفته کې دوه حملې په پاکستان کې وکړلې. یو بریګیډر فضل ظهور د فوج د پاکستان د فوج یو غړی و، هغه یې ووژئ په دوم د سپتمبر. او په شپږم د سپتمبر یې بیا یو غوښتل چې د ذوالفقار په نامه باندې یو نیوي شپ ته د سمندري ځواکونو یو بیړۍ و، هغه دغه کې هغه واکې تر څو په دغه باندې حمله وکړه. دلته دغه نوي معاونین چې راغلي دي، بالخصوص سراج الدین حقانی چې دغه سره اختر محمد منصور سره اوس معاون یې دی، دوی هم د پدري کورنۍ د لحاظه د القاعده سره ډېر نږدې اړیکې درلودلې. نو شاید یې ویل چې دم کېدلی شي چې د سراج الدین په غوښتنه باندې اختر محمد منصور دغه بیعت منلی وي. او بلکې تاسو وګورئ د طالبانو څخه په دا وروستیو کې یو ډېر غټ دغه جلاس و، ګروپ جلاس و، او هغه تقریبا کم د سیټیر په آزادې ول چې هغه د ازبکستان اسلامي تحریک و، دا د طالبان لپاره یو ډېر غټ دغه و د ژوف نقطه وه. نو زما په فکر باندې د دې پر ځای چې د داعش سره په ګډه دغه وکولی شي مجادله وکولی شي، او په عینې وخت کې بیا ازبکستان اسلامي تحریک هم د داعش سره خپل بیعت اعلان کړی دی او کار کوي.
د سیاسي چارو څېړونکی حکمت الله اعظمي و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د ازادي راډیو د دوه تنو اوریدونکو څرګندونې سره اور
امنیتی ځواکونه چې تجهیز نشي سوله نه راځي، دوی سره کوم صلاح او طاقت نه وي، دوی نشي کولی د خپله خاوره وساتي.
زما په خیال باندې هغوی دومره صحیح وسلې نه لري چې کشف وکړي. د دې لپاره موږ او تاسو دومره تکلیف یو. زموږ دا مشران ځان تجهیز کړي د امریکا نه، د ملل متحد نه، له نورو نه وغواړي.
د همدې اوریدونکو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې یو تفصیلي مطلب لرو. افغان چارواکي څه وایي چې امنیتي ځواکونه په څه حال کې دي؟ او د امریکا د دفاع وزارت یو نوی راپور خپور کړی دی او په هغه کې د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه نوې شمیرې خپرې کړي دي. په دې اړه به د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په تفصیل واوري. خو اوس د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته سالم محمد صالح کتنه کوي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل تازه ګڼه کې لیکلي چې افغان ولسمشر له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو وروستۍ هڅه وکړه. ورځپاڼې لیکي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل ملي امنیت عمومي رئیس په ګډون یو هیئت پاکستان ته ولیږي چې له دغه هیواد سره د اړیکو ښه کولو وروستۍ هڅه وکړي. د ګارډین په باور ولسمشر غنی له پاکستان سره د اړیکو پر ښه کولو زیاته انرژي ولګوله او سیاسي هڅې وکړې له هغه ګاونډي هیواد سره چې په افغانستان کې د رقیب په سترګه ورته کتل کیږي او د طالبانو په ملاتړ تورن دی. ورځپاڼې د ولسمشر غنی وروستۍ وینا ته هم اشاره کړې چې په توند لهجه یې د سولې په مسله کې د پاکستان د سیاست او نه همکاري په باب خبرې وکړې. د امریکا چپ نیویورک ټایمز ورځپاڼې د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې له عامو خلکو سره د وسلوالو طالبانو د چلند په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي په دې سیمه کې وسلوال طالبان زیات مهال په قوت کې وه او د نویمې میلادي لسیزې پالیسي پکې عملي کوي. د نیویورک ټایمز په باور که دلته کوم سړی ژره وخوري یا لنګوټه ونه تړي بندي کیږي. ورځپاڼې لیکي په دې سیمه کې ښځو ته د سفر یا هم زده کړې حق نه ورکول کیږي. ورځپاڼې د سیمې د یوه اوسیدونکي عصمت الله باغراني خبرې راخیستې چې ویلي دي په باغران ولسوالۍ کې وسلوال طالبان تر ډیره حکومت ته ورتوالی لري، نه سختریزو وسلوالو ته. دوی ویلي کله چې له باغران ولسوالۍ بلې سیمې ته ځي فکر کوي چې بلې نړۍ ته یې سفر کړی دی. نیویورک ټایمز د لیکنې په دوام په دې ولسوالۍ کې د پرتو ستونزو په اړه هم بحث کړی چې په هغو کې د موبایل پر ټلیفونونو بندیز هم شامل دی او خلک په باغران کې د هغوی پر ځای پی سی او یا عامو ټلیفون ځایونو ته مراجعه کوي. ورځپاڼې دې ټیکې ته هم اشاره کړې چې باغران شي یوازنۍ ولسوالۍ وي چې وسلوال طالبان یې پر ټولو برخو کنټرول لري. د افغان چارواکو او حکومت په خبره د نږدې 400 ولسوالیو له ډلې یوازې 4 ولسوالۍ تر یوه حده د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي د هلمند ولایت باغران له لومړنیو ولسوالیو وه چې د وسلوالو لاس ته ورغله او له یوې لسیزې زیاته موده کېږي چې د طالبانو په لاس کې ده. د ډیپلوماټ خپرونې د یوې لیکنې سرلیک دی. د افغانستان هوایي ځواک ته 15 جنگي سرخي الوتکې ورکول کېږي. د لیکنې په پیل کې راغلي د افغان پوځیانو د تلفاتو له زیاتېدو سره دوی د سختریزو وسلوالو د حملو د فصل په یوه خونړۍ جګړه کې ښکیل دي. ډیپلوماټ خپرونه د افغان قواوو د تلفاتو د زیاتېدو یو علت دا ښیي چې افغان پوځیان هوایي ځواک نه لري. خپرونه د جنس ډیفنس اونیزي په حواله لیکي چې 15 MD 530 ډوله څرخی الوتکې د امریکا په یوه پوځي اډه کې په سپوکو ماشینګڼو سنبالیږي او د 2014 میلادي کال د جنگ تر فصل پورې به افغانستان ته وسپارل سي. د ډیپلوماټ خپرونې په حواله دغه سیزنی څرخی الوتکې د افغانستان په ځنګړې توګه جنوب او ننګرهار کې په عملیاتو بوخت دي چې فعالیت یې بریالی ارزول شوی دی.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالان او خلکو تیره ورځ د جمعې په ورځ یعنې د افغانستان د روانو امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو حالاتو په اړه په کابل کې یوه بیړنۍ مشورتي غونډه رابللې وه. د غونډې ګډون کوونکو له خلکو وغوښتل چې د ملي وحدت حکومت د فعالیتونو او دغه راست د افغانستان د اوسنیو ناخوالو په اړه نړیوالې ټولنې ته خپل روښانه دریځ څرګند کړي. قسیم سولمل دغې غونډې ته ورغلی، دغو غونډو ته ورغلی او په اړه یې دا راپور لري.
د نورو افغانانو په څیر حکومتي چارواکي هم د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو هیوادونو له مداخلې اندېښنه لري. د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل د جمعې پر ورځ د هیواد د جنوب ختیځ زون د ولسي شورا یوې غونډې ته د وینا پر مهال د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې همدا هیوادونه د افغانستان د قومونو ترمنځ تفرقه اچوي.
په هیواد کې د ګورنډیانو لاسوهنه په ډیر سپنسرګۍ سره په ډیر بربړتوب سره نه یوازې دا چې کمی شوي نه دي د هر ورځې په تېرېدو سره زیاتېږي.
د جنوب ختیځ زون د ولسي شورا په غونډه کې د پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست، میدان وردګو او غزنی یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګلپاچا مجیدی همدې غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان په چارو کې د پاکستان او ایران د مداخلو په اړه وویل:
زه فکر کوم چې وخت دې راغلی دی چې ولس سره یو موټی شي، د افغانستان ولس او خصوصا د پاکستان او د نورو ګاونډیانو ایران د مداخلو د مخنیوي لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د خونړیو انتحاري او بمی حملو له زیاتېدو سره چې د افغانستان د ملي امنیت په وینا پاکستاني پوځیان پکې لاس لري، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تر یو بریده سړې سوې دي. غلام فاروق وردک چې په دې غونډه کې د میدان وردګ ولایت په استازیتوب خبرې کولې، د شته ستونزو اساسي لامل د ګاونډیو د هغو هڅو له امله وبللې چې غواړي د افغانانو ترمنځ بې اتفاقي راولي.
څو ځای تقسیم شوي په وطن تنظیمونه یې پاکستان کې راته جوړ کړ چې زموږ تاسو د مخه پراته دي، اته تنظیمونه یې په ایران کې راته جوړ کړ، دوه یې په اتحاد جماهیر شوروي کې راته جوړ کړ، او څلور یې هم د چین په جمهوریت کې راته جوړ کړ. نتیجه یې همدغه ده چې تیر څلوېښت کالونه زموږ ولس د کومو کړاوونو نه چې تیریږي موږ یې خپله وینو او خدای یې.
د غونډې ادارې ګډون کوونکو له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د وینې تویدنې د مخنیوي، د سولې د بهیر او د دوست او دښمن د پیژندلو لپاره د قومي مشرانو نظرونو ته پام وکړي. په همدې حال کې د ولسمشر سیاسي سلاکار اکرم خپلواک وویل حکومت غواړي په ټولو ملي مسایلو کې له خلکو سره مشوره وکړي او هغوی په جریان کې وساتي. نوموړي د پاکستان په وړاندې چې ویل کېږي د افغانستان په ډېری ستونزو کې لاس لري، د حکومت د وروستي دریځ په اړه داسې وویل:
د پاکستان او د سولې په اړوند باندې اکثر شوي دا ستاسو د هغو غوښتنو په تقاضا کې ده چې د تیرو لسو کالونو په مختلفو جرګو، مرکو او غونډو کې د حکومتونو څخه کړي. هر هغه حرکت چې او بدلون چې راځي ولس به په دې اړوند کاملا په جریان کې وي.
په همدې اړه د جمعې پر ورځ یو شمېر مدني فعالانو او خلکو د کابل په عیدګاه جومات کې د هیواد د روان امنیتي وضعیت په اړه یوه بیړنۍ مشورتي غونډه رابللې وه. د پنځشنبه پر ورځ هم د کابل د عالمانو د شورا غړو د وروستیو نامنیو په غبرګون د پاکستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په وروستیو کې د عالمانو د سراسري شورا له غړو سره په لیدنه کې ویلي اوس د ته اړتیا ده څو دولت او عالمان په یوه صف کې ودرېشي او د افغانستان د مشروع حکومت په وړاندې د مخالفینو د غیر اسلامي فتواو مخه ونیسي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا ازادي رادیو پر روان خبرونه کې وړاندې تر اتنیمو بجو مخکې ازادي رادیو تاسو ته یو شمېر رسیدلې SMS نه لولو. ځینو اوریدونکو ګیله کړې ده چې تاسو ولې SMS نه لولې، کله ناکله تخنیکی ستونزې وي چې تاسو SMS نه بیان شول وسته. د اتصالاتو نړیوال مخابراتي شرکت د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه لوبغاړي حمید حسن او نبی ساحل د دې شرکت د افتخاري سفیرانو په توګه اعلان کړل. رسوان مراد په همدې اړه په افغانستان کې د اتصالاتو د مخابراتي شرکت له مطبوعاتي مسؤل کفایت الله نبی خیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې اتصالات د افغانستان د کرکټ په برخه کې څه ګامونه اخلي. ښاغلی نبی خیل وایي:
د اتصالاتو مخابراتي شرکت لومړنی هغه شرکت دی چې په افغانستان کې سپورت پټانګ کې او په ځانګړي توګه د کرکټ پټانګ کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې، ډېرې زیاتې مرستې ورسره کړې. د 2008 کال راهیسې د اتصالاتو مخابراتي شرکت د کرکټ بورډ سره یو اوږدمهاله تړون درلودلو چې د هغې بنیاد باندې د کرکټ بورډ وکولای شو چې د همدغې تړون په دوره کې دوی نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کړي. اوس هم په هماغه موخه چې اتصالاتو لرله، هماغه هدف چې دوی لرلو چې کرکټ ته په افغانستان کې وده ورکړي، د دوی د ځوانانو تشویق کړي، نو وایي غوښتل چې دوه مخکښ لوبغاړي، هر یو پخوانی کپتان محمد نبی ساحل او نړیوال شهرت لرونکی بالر حمید حسن د خپل سفیرانو یا د استادو په توګه باندې خلکو ته معرفي کی دغه دغه تړون تر مخه چې بریکلن تړون دی اصلا او هر کال به تمدیدږي.
نبیخیل صاحب په اکثرو هیوادونو کې له ورزشکارانو دغه شان شرکتونه یا ټولنې د دوه هدفونو لپاره ملاتړ کوي، یو د خپلو اعلاناتو لپاره، د خپل شهرت لپاره، او دوهمه دا چې له ورزشکارانو سره مرسته کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ په مسأله کې له ورزشکارانو، له کرکټرانو سره د مرستې یا دوی ته د خلکو د مرستو د جلبولو په برخه کې اتصالات څه کوي؟
لا دمخه اتصالات د افغانستان د کرکټ بورډ سره ډېر زیات تړونونه لرل چې د هغې له مخې تقریبا د کرکټ بورډ ته چې په زیاته اندازه سره پیسې ورکولې چې په هماغو پیسو باندې د افغانستان د ملي ټیم داخلي، کورنی او بهرني ټول لوبې د اتصالاتو لخوا نه سپانسر کېدلې. اوس هم اتصالاتو دغه دوه نوي سفیران د کرکټ مخکښ لوبغاړي چې د سفیرانو په توګه باندې اخیستي دي. دا سمه ده چې اتصالات به خپل یو تجارتي موخه به په دې کې ولري تر څو د دوی دغه دواړو څیرو نه په خپل تجارتي اعلانونو کې ګټه پورته کړي. اما د دې سره زیات موخه او زیات هدف دا و چې د کرکټ سره هغه پخوانی تعلق چې د اتصالاتو پاتې ورسره و هغه باید همداسې ورسره پاتې شي او دغه لوبغاړو ته هم یو څه نا څه مالي کومک او مرسته ورسره وشي او په ضمن کې نورې کمپنۍ دې ته وهڅوي، دې ته تشویق شي چې دغه د پاتې د کرکټ لوبغاړو سره هغوی مرستې وکړي او د سفیرانو په توګه باندې هغوی واخلي. زه فکر کوم چې او غواړم د نورو شرکتونو څخه چې همدغه زموږ ستوري وهڅوي، د همدغې لارې نه د دوی اقتصاد وړی کړي، د همدغې لارې نه دوی نړیوالو کې نور وروپېژني.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت مطبوعاتي مسؤول کفایت الله نبیخیل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارن سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ازادی رادیو په منځنۍ سپه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پر روان خبرونه کې وړاندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه یو تفصیلی مطلب اوریدل شي. خو تاسو اسمی سنو ته مخه کو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
فطرت له هلمند لیکي باید هر افغان د خپل ملي پوځ ملاتړ وکړي. یونس هلال له کونړ لیکي له ولسمشر غواړو چې کالداري بندې کړي. عبدالرحمن له ننګرهار لیکلي کالداري به څرنګه بندې شي چې خلک پرې راکړه ورکړه کوي. خلیفه خپلواک لکونړ لیکي افغان ولسمشر باید د پاکستان په وړاندې نرم دریز خپل نکړي ځکه چې دا به د ګران هیواد په زیان وي. عبدالواسی هلمندوال له ګرمسیر ولسوالي لیکلي دي له ټولو افغانانو غواړم چې د پاکستان پر ضد جهاد پیل کړي. محمد فهیم ادیب د میدان وردک له کوټیا شو څخه لیکلي دي اول باید خپل هیواد خود کفا کړو بیا له پاکستان یا بل ملک سره دښمني وکړو. محمد قاسم جواک له هلمند لیکلي پاکستان دوه مخي سیاست لري او د طالبانو په ځپلو کې له افغانستان سره مرسته نه کوي. یو بل اوریدونکي له لغمان چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اسمس کې لیکلي دي افغانستان باید پر پاکستان اعتبار ونه کړي. حکمت الله له کندهار لیکي له ولسمشر اشرف غني غواړم چې د پاکستان دې نه مني. جانباز فهیم له کلات څخه پر استول اسمس کې لیکلي دي رسنۍ باید د خلکو د ذهنونو د ګډوډولو له ګډوډولو ډډه وکړي. میوان له کندهار لیکلي دي افغانان باید د پاکستان د نوک جواب پوسوک ورکړي. باز محمد د هلمند له نهر سراج ولسوالي څخه لیکلي دي په افغانستان کې د پخوا په پرتله د پاکستان مداخله زیاته شوې ده. او محمد قاسم ځواک چې مخکې مو هم یو اسمس د ولوست دی اوس بل اسمس راستولی دی عین موضوع ده چې دی بیا هم دا وایي چې پاکستان دوه مخې سیاست لري. او پوپل له هلمند لیکلي دي پاکستان ته باید سخت غاښ ماتوونکی ځواب ورکړو. ازادي راډیو په منځني څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 خبري شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه چې ازادي راډیو ته رسیدلي دي خبرو. خو 8:30 دي اوس هم له سید کمال شاه عارف څخه لنډ خبرونه اورو.
چین وای په افغانستان کې د سولې په هر اړخیزو خبرو کې راغندې ونډه اخیستو ته چمتو دی. د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال وای په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت ضد وسلوالو ډلو فعالیت د پاکستان د استخباراتو لخوا تنظیمیږي. د اتصالاتو نړیوال مخابراتي شرکت د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه لوبغاړي خپل افتخاري سفیران ټاکلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو پر ایران ژغ کړی دی چې د واشنگټن پوسټ او رسپانې زندانی خبریال خوشی کړي. د متحده ایالاتو استخباراتي چارواکي وایي د داعش مشر پر برمته سوي امریکایي کې لا جن مولر چې ول کېږي د اردن پای و هوایي برید کې وجل سوی و څو ځلې جنسي تیاری کړی و. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانیست او دا ګامې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. د اوکرين په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روس په لو بیلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. او د یورو زون هیوادونو د مالی وزیرانو د یونان د نړیدلي اقتصاد د بیا رغول لپاره د دغه هیواد د مالی ژغورنی دریم پروګرام تصویب کړ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مخکې تر دې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په اړه یو مفصل راپور وړاندې کړو، یو بهرنی مطلب راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ له 45 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره په کیوبا کې د متحده ایالاتو سفارت پرانیست. جان کیری وویل د امریکا او کیوبا ترمنځ د دښمنۍ وخت پای ته رسیدلی او اوس باید د ښه ګاونډیتوب لپاره کار وکړي. نوموړي په کیوبا کې د ولسواکۍ د پراختیا پر مسله ټینګار وکړ، خو جان کیری او د هغه کیوبایي سیال په ډاګه کړه چې په دې او د بشر د حقونو په برخه کې د هیوادونو ترمنځ اختلافات لا پر ځای دي. رسوان مراد په دیاړه د لویدیځو اژانسونو په استناد راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کیوبا په پایتخت هوانا کې د خپل هیواد پر نوي سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپل وینا کې ویل دواړه هیوادونه باید د پخوا په ستونزو کې ښکیل پاتې نه شي، بلکې د جان کیری په خبره اوس پر راتلونکي تمرکز پکار دی.
We are gathered here today because our leaders, President Obama and President Castro, made a courageous decision.
دی وای منګ نن دلته راغون شو یو زکه چې زمونږ مشران او ولسمشر بارک اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یو زړهوره پریکړه وکړه چې له دې وروسته باید د تیر وخت اسیران نه اوسو، بلکې د نن او سبا ورځې پر فرصتونو تمرکز وکړو. جان کیری ویل منګ باور لرو رښتینی ولسواکي چې د کیوبا خلک پکې په آزاد خپل مشران وټاکي، خپل نظریات او مذهبي مناسک ترسره کړي، د دې هیواد د خلکو په ګټه ده. خود جان کری د خبرو په جواب کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برونو رید ریګوزویل کیوبا د بشر د حقونو او ولسواکۍ پړه پر خپل تاریخ ویاړي او په دې برخه کې بل امریکا سره د کیوبا اختلافات دوام وکړي. دا له اویا کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو کوم وزیر له کیوبا کتنه کوي. په همدې حال کې ریپورټونه وایي چې حوانات د جان کیری له سفر سره سم د دواړو هیوادونو ډیپلوماټانو د خپل منځي اړیکو د پراخوالي او په دې لړ کې د مستقیمو پروازونو د بیا پیلولو پر مسأله هم خبرې اترې پیل کړې دي. متحده ایالاتو په کیوبا کې د 1959 میلادي کال له انقلاب وروسته له دې هیواد سره خپل ډیپلوماتیک روابط پرې کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د یونیوی راپور لمخې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې 14,000 عسكر او پولیس وژل شوی دي. د راپور لمخې روان کال د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر تر 3,000 اوړي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د دې له خطر چې له افغانستانه څه باندې 100,000 بهرنی ځواکونه وتلی دي، نو د افغانستان ټولې جګړې افغان ځواکونو ته ورلغړه شوې دي او د همدې له خاطره د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. د افغانستان امنیتي بنسټونه وایي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه د پیاوړي روحي سره په ښه موقف کې قرار لري. په همدې حال کې دغه ادارې د امکاناتو او تجهیزاتو په برخه کې ځینې ستونزې هم تاییدوي. خلک وایي چې که د امنیتي ځواکونه تجهیز او د هغوی امکانات ډېر نشي، په تش امکاناتو نشي کولی د ډاډ وړ امنیت تامین کړي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان او د ولسي جرګې ځینې غړي په دې برخه کې په نړیوالو همکاریو او ژمنو ټینګار کوي. زموږ همکار یوسف خان ستران په دې اړه یو تفصیلي راپور لري. البته تر دې راپور وروسته ازادي او اورېدونکي اونیز پروګرام لرو او په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو لومړی به راشو د افغانستان د پوځ زیانو په اړه یو تفصیلي راپور.
د افغان امنیتي ځواکونو د پام وړ ټولو پرمختګونو سره اوس هم لیدل کیږي چې دا ځواکونه د تجهیز په برخه کې جدي اړتیاوې او ستونزې لري. داسې چې ډېر کله پلي ځواکونه په اوسنیو سختو شرایطو کې نشي کولی چې د هغوی ځواکونو لازمې مرستې ترلاسه او د دښمن په مقابل کې له درنو وسلو سره وجنګیږي. د ملي دفاع وزارت هم مني چې د ځمکنیو ځواکونو په برخه کې جدي ستونزې نه تر سترګو کیږي، خو په ډېرو برخو کې لا هم هوایي ځواکونه په بشپړ ډول فعال نه دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د ازادي ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې ټولو سره افغان ځواکونه د تیری په حال کې دي او په لوړې روحیې سره جنګیږي.
د افغانستان وسلوال ځواکونه اوس د تیری په حال کې دي. موږ پلان سوي عملیات لرو، نو اردو په شمه موقف کې دی او زموږ د ځمکنۍ ځواکونو په برخه کې کومه جدي ستونزه نشته. خو د هوایي ځواک په برخه کې ستونزې لرو، ځکه چې د هوایي ځواک ځینې برخې لکه رادار، توپچي، د بمبار پیاوړي تیارې چې ملاتړې وي لا فعال سوي نه دي.
ښاغلی وزیری وایي له هغې وروسته چې د هیواد امنیت ټولې چارې په ګوښې ځان افغان ځواکونو ته پاتې شوي، د وسلوالو مخالفینو فشار ډېر شوی او د افغان ځواکونو مرګ ژوبله هم لوړه شوې ده. هغه وایي چې افغان ځواکونو ثابته کړې چې وسلوال مخالفین د دې توان پیدا نه کړي چې خپلو اهدافو ته ځان ورسوي. که د دفاع وزارت د هوایي ځواک تجهیز د ستونزې په ډول یادوي، د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په تخنیکي برخه کې عصري امکانات نه لري. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شرایط دا ایجابوي چې په تخنیکي برخو کې نور وسایل ولرو، خو بدبختانه هغه څه چې موږ ورته نن ورځ اړتیا لرو هغه کافي نه دي. مثلا د ماینونو په کاشف او د سرحداتو ساتنې په برخه کې نوې ټکنالوژي ته اړتیا لرو. په همدې ډول په هوایي برخه کې هم اړتیا احساسیږي چې باید ورته پاملرنه وسي.
د ارقامو له مخې افغانستان دمګړی شاوخوا 3.5 لک امنیتي ځواکونه لري چې له دې ډلې 1.5 لک ملي پولیس او نږدې 1.5 لک نور سیمه ییز پولیس تشکیلوي. که امنیتي دغه وزارتونه په ځینو خاصو برخو کې د ستونزې یادونه کوي، بل خوا داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ډېر امنیتي ځواکونه د کمو امکاناتو، نه پاملرنې او کمزوري مدیریت څخه ستړي ښکاري او د ځواکونو له لیکو وځي. داسې راپورونه خپاره شوي چې له همدې امله هره میاشت شاوخوا 4000 ځواکونه د ملي پولیسو او اردو له لیکو وځي، خو دا هغه موضوع ده چې دفاع وزارت یې ردوي. په همدې حال کې د ملي امنیت ریاست بیا وایي چې د هیواد امنیت د ساتنې لپاره له هرې ممکنې لارې هڅې کیږي. د دې ریاست ویان حسیب صدیقی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به پیاوړی عمل وکړي او هیڅوک نشي کولای چې د پرمختګ مخه یې ډب کړي.
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د خپل وطنوالو د ساتنې، د هیواد د ارضي تمامیت، د امنیت د تامین او اساسي قانون څخه د دفاع په خاطر د هر ډول ممکن تکتیک څخه استفاده وکړي.
ښاغلی صدیقی وایي که څه ملي امنیت په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو په کنټرول نه دی بریالي شوی، خو په ټوله کې دوی زیاتې لاسته راوړنې لري. د معلوماتو له مخې د ملي امنیت ریاست په تیرو 3 میاشتو کې 548 تنه د تروریستي فعالیتونو په تړاو نیولي او نږدې 1000 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي یې ضبط کړي دي. خو له دې ټولو سره خلک وایي چې په همدې امکاناتو افغان ځواکونه نشي کولای د خلکو امنیت او د هیواد پولې وساتي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت څخه غوښتي چې د ځواکونو تجهیز ته کار وکړي او په دې برخه کې تر نړیوالو قدرتونو لاس وغځوي.
امنیتي ځواکونه چې تجهیز نه شي سوله نه راځي، دوی سره کوم سلا او طاقت نه وي، دوی نشي کولای د خپله خاوره وساتي.
زما په خیال باندې هغوی دومره صحیح وسلې نه لري چې کشف وکړي. د دې لپاره موږ او تاسو دومره تکلیف یو. زموږ دا مشران ځان تجهیز کړي د امریکا نه، د ملل متحد نه، له نورو نه وغواړي.
په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو او ناټو د 14 کلن پوځي ماموریت څخه وروسته د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د ټول هیواد امنیت چارې افغان ځواکونو په خپله غاړه واخیستې. له هغې نیټې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ماموریت د غوڅ ملاتړ ماموریت دی چې له مخې افغان ځواکونو ته د زده کړې او مشورو ورکولو لپاره شاوخوا 14000 ځواکونه په دغه هیواد کې پاتې دي. په داسې حال کې چې له پخوا جنگ ډیر شوی او د نړیوالو ځواکونو رول هم محدود دی، نو سوال دا دی چې افغان ځواکونه څه او څه ته ډیر اړتیا لري. نظامي څیړونکی محمد اسحاق اتمر وایي افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم سره په جګړه بوخت دي او پکار ده چې د نړیوالو لویو قدرتونو اوږدمهاله مرستې ولري.
فداکاری و سربازی
هغه قربانی چې زموږ ځواکونه یې کوي د قدر وړ ده، ولې کافي نه ده؟ موږ په لوی جنگ کې ښکېل یو، نو پکار ده چې موږ کافي امکانات ولرو او ځواکونه باید ښه امتیاز ولري. په همدې ډول هغه ستونزې چې دوی لري باید ختمې سي، د هوایي ځواک شم ملاتړ او د نړیوالو قدرتونو ژمنې ولرو.
په بیلابیلو ولایتونو کې یو ځای څو جګړې او د افغانستان په ځینو سیمو کې د اسلامي دولت په نامه د جنګیالیو فعالیت د دې سبب شوی چې افغان ځواکونه څو ځایه په جګړو بوخت شي او د تجهیز په اړه یې بحث راپورته شي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغانستان جنگ د سیمې او استخباراتو جنگ دی، چې افغان حکومت هم باید په وړاندې نړیوال مرسته کوونکي ولري. د دې شورا یو غړي عبدالقادر ځاځي وطندوس ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ د کمیدو لپاره باید د تروریزم په ملاتړ هیواد فشار راشي او له دې پرته بله لار جنگ کمولی نشي. دا د استخباراتو او سیمې جنگ دی. زموږ سیاسیون باید د نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي، ځکه ټولو ته معلومه ده چې د تروریزم ریښې چیرې دي او څوک هغه پالي. نو پکار ده چې نړیواله ټولنه فشار راوړي، او له هغې پرته زه فکر نه کوم چې که موږ هر څومره تجهیز او ځواکونه مو ډیر شي دا جنگ ختم کړای شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي امنیت په تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې روان جنگ د افغانانو ترمنځ جنگ نه دی، بلکې وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان نیابتي جګړه مخې ته بیایي. د چارو کارپوهان وایي نړیوال هیوادونه چې له افغانستان سره ستراتیژیک تړونونه لري باید د افغان ځواکونو تجهیز ته پام وکړي، ځکه دا ځواکونه د تروریزم ګواښ د کمیدو لپاره په لومړي خط کې له سختو شرایطو سره جګړه کوي. دا څېړونکي وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز ژمنې تر څنګ نړیواله ټولنه باید د تروریزم په پالونکي هیواد فشار راوړي، تر څو له دې لارې هم د جګړې لمن ټولېدو ته زمینه برابره شي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم، خوشاله يم چې بیا هم زه فریبا ظاهر ستاسو د دې اونۍ د راستول سوو پیغامونو سره ستاسو په خدمت کې يم. لکه چې تاسو ته هم څرګنده ده، په دې وروستیو څو ورځو کې په تیره بیا په کابل ښار کې د خونړیو بریدونو او هم په ټول افغانستان کې د ناامنیو د راپورونو د خبرېدو سره ولسمشر په یوه خبري کانفرنس کې له پاکستان څخه د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه او ویل چې باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دوی دا انتقاد هم کوي چې پاکستان په دې برخه کې په دې تیرو لسو میاشتو کې همکاري نه ده کړې، او په دې ترتیب زموږ یو شمېر اوریدونکو هم له افغانستان سره د پاکستان د همکاري په اړه موږ خپل نظرونه پر ټلیفوني پیغام ثبتونکو دستګاه پرې ایښې دي چې دا د نن ورځې خبرونه مې هم دې نظرونو ته ځانګړې کړې ده. یو شمېر اوریدونکو وایي چې افغان حکومت باید د دوست او دښمن تفکیک وکړي او خپل ملي ګټو ته جدي پام وکړي. د پاکستان له لاسوهنو څخه شکایت لري او پر افغان حکومت شخ کوي چې مخه ونیسي. نور نظرونه هم ستا خو مخکې تر دې چې د پیغامونو اوریدو ته ورسو، دا یادونه کوم چې د ازادي اوریدونکو خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې یوازې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړیږي او د اوریدونکو نظرونه دي. نور منظم پیغامونه به مو په ګټه سره واورو.
ورونه زما دا پیغام دی، ګوره د افغانستان کوم تلویزیونونه دي، د افغانستان کوم رئیس جمهوران چې دي، د پاکستان نه نور هیڅ مرسته مه غواړئ، څومره سره غواړئ طالب کوي دا افغاني طالبان ډېره دي چې ما سره په کابل کې د سوله وکړي، په چین کې دي وکړي، په سعودي کې دي وکړي. پاکستان خو زموږ دېش کلن دښمن دی، هغې نه سوله غواړي. اوس هم په دا په کونړ باندې دا سلو پنځه ورځ کېږي توغندي را ایستل کېږي، ورځ په ورځ زما افغانان زما په اردو زما پولیس شهیدان کېږي. د دې مرستې نه نور تیر شي، د دې خبر نه نور تیر شي، مخامخ جګړه اعلان کړي، مخامخ یې اعلان کړو، پرېږده چې موږ زموږ خارج ته روان یو، خارج ته نور زموږ د پاکستان سره جګړه کوو، پټې هم ختم، ځمکه هم ختم، ماته ختم، پاکستان سره ډکوم. نور د دې مرستو د دې دغه نه تیر شي، پاکستان خوله خوله کې ماړه، پاکستان زموږ پنځوس کلن دښمن دی. تاسو کوی نه سکی، تاسو کوی چین نه سکی، هغه وایي دا زما دښمن دی، زما په ضد یې کوي. چې د دې په دې خرپوس ته پنځوس کاله مخکې ما ایمان خودلې پنجابي ده، تا هغه په بیا خوله کې ده پاکستان، پاکستان څه ته وایي؟ زما دا پیغام دی. السلام علیکم.
سلام علیکم زه عزت الله اجمل د کندهار ولایت د دند ولسوالۍ د مشهور د کلي خبرې کوم. که پاکستان د ولسمشر اشرف غني ته زما دا خواهش دی چې پاکستان ته دې په کلکه وریاده کړي چې نه کړي وریاده په سراغوره په افغانستان کې جګړه روانې دی. ولې یو څه برېښ نه کړي دا زموږ رئیس جمهور اشرف غني برېښتې ورته وایي.
زسر عبدالعوانی و درگره در کندار ولایت سخت تشت پاری که که محترم و در افغانی سخه در افغانستان در شورای میلی سخه در مشران و جرگی سخه در داغ قبیلی سخه در داغ ایجایی رسد در دغس در دیر طور سخه ما در احیل در او ما در پیغان باید خورسی موی افغانان تاسی و از چی لس میلون افغانان مشترای را کرده من تاسی دیل اتا اردی لری لس میلون افغانان تشترای در کرده دایه دا چون میلون انسان هم دا چون ستاسی ملک بریدی خو که تاسی در پاکستان بزیر جگره ایران که یا در جنگ کشت و واسطه محترم وی هم دا خوشتن هم داره چی طول افغانان تشتر بریدی در دیوان زه ترګر افغانانو نه یم غیرتمند چې زه درېږم دوی نه درېږي. یوه دا د ټول خبره دا ده اشرف غني سم دا زموږ د کندهار سرحدي لیوا چې د محترم وغوښتئ وکړو چې پوښتنې وکړي جدي تذکرې ور جوړې کړې دي هلته ټاپه په بولډک کښې پرته ده واخېستئ د تذکرونو د مدیریت څخه پوښتنه وکړي. د ګلستان خلک دي د پشین خلک دي د دنګلي خلک دي د کوټې خلک دي په سرحدیانو کښې دي اوس فعلاً ورسئ د معروف په ولسوالۍ کښې قومندانه د شمس الله په نامه د نور داسې ډېر د عسکر دي سرحدي عسکر دي خوشحال کاڼه ورته وایي د پاکستانیانو تاڼه ده پر هغه خوشحال کاڼه باندې دوی ورځي شناخته عکسونه ورکوي هغه شناخته کارتونه ور جمع کوي د 5000 افغانو په بدل کښې نو زما دا هیله وارزو ده چې خپل پر امنیتي باندې ټینګار وکړي چې د دېو خلکو مخ ونیسي.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم. زموږ دا عرضه ورزو ده چې د پاکستان حکومت د افغانستان خلکو سره ډېر زیاتې او ظلمونه یې روان کړي دي او کوي ورسره دستي سازو سره روان دي. پاخه کورونه او د جوړ کورونه یې ترې وران کړل او لوټ چپاوې ترې کړل کالي ترې وران کاري چې د دیوالونو او د خاورو نه لاندې کړل او خلک یې لایي تنهۍ تر دې پورې چې د دوو مالونه یې هم د خاورو نه لاندې کړل او بېنوی را وژړل. د افغانستان خلکو ته ډېر په سپک سترګه او په سپک نظر ګوري هېڅ توجه او نظر ورته نه کوي. جیل بې جیل تاڼه په تاڼه باندې نیول کېږي او د تکلیف زخمه سره مخامخ کېږي. د افغانستان چارواکو ته او جمهور رئیس صاحب ته زموږ دا خواهش دی چې زموږ د خلکو غم وکړي او د دو زر تر زره تصمیم ونیسي چې د دې ظلم او د زیاتي نه خلاص شي. وسلام الله هم خوشحاله لره.
زما پیغام د بدوالو ته دا ده د ایسا شبکه له هغې ورځې چې د ډیورنډ لاین جوړ شوی ده تر اوسه پورې په دې طرح او پلانونو باندې کار کوي چې د افغانستان په وړاندې باندې د خرابیو او د بدبختیو پلانونه جوړوي. او بله خبره ده چې دا څنګه یو ورور داسې ورور جوړېدلی سوای چې هغه ورور لوټه وي او بیا په ډېرې بې شرمۍ سره لاس هم تر مخ نیسي. موږ وینو چې دښمن لوټه ولي خو لاس پر شا نیسي اما دا څنګه ورور داسې دی لوټه ولي او په ډېره بې شرمۍ او په ډېره سپینسرګۍ سره بېرته لاس پر مخ نیسي او همېش غواړي چې په جهاني سطح سره یا هم په انفرادي سطح سره په شخصي لحاظ باندې له افغانانو سره دوی دغه عقدې لري همېش غواړي چې هغوی ته مشکلات او پرابلمونه جوړ کړي. نو په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې په اوسنیو کښې د افغانستان چارواکو د پاکستان په وړاندې باندې جدي عکس العمل ښکاره کړی ده او هیله ده چې د افغانستان تاریخ ته وکتل شي او دا هم افغانان یو غیور او باغیرته ملت او د پردیو په مقابل کښې خپلو عکس العملونه چې هغوی ښیي بېرته دوام ورکړي او ټول ملت ورسره ملاتړی ده.
السلام علیکم زه خبرې کوم د ولایت نه اشرف غني ته دا پیغام دی چې پکار دی چې د پاکستان ته جنګ اعلان وکړي خو پکار دی په موږ ټمپم بې استعمال کړي دا ټول افغانستان خان د خدای په یوه ورځ مړ کړي خو موږ پاکستان ته اول ضرورت دی چې پاکستان ته جنګ اعلان وکړو او اشرف غني دا اعلان وکړي چې د افغانستان چې څومره خل دی ټول په ویرسای پاکستانه دا خو یوه ورځ نه ده. په افغانستان کښې هره ورځ ویر جوړ وي داسې ورځ سره شته دی نه چې په افغانستان کښې یو ویر جوړ نه وي. السلام علیکم په مخه
السلام علیکم شادی اند فرا ولایت فرا ود اور سویت امریکن ولے مردا غن و اشرف غنی ولے ڈاکٹر غلط غجی بشرا اسمانی دا ام پاکستان در جنگ لای کی دسمی کی رو دا اور دل تمو پٹاون کی یو امیت کردی دا میدان مخ تاوی مخ دا پٹاو سو یو اش دا کی بدرا بل پٹاو جو سدا چونا مسلمانان شیدان سو مرسو مردا بالا نو سو کملای سو وای دا پاکستان سر رسمان جنگ لای کی واسطا دا اور استرام
السلام علیکم زمانم باول خان کټوازی دا زما خپل رئیس جمهور ته دا پیغام ده چې به په موږ باندې په عوام باندې غږ وکړو په ملت باندې موږ د پاکستان لپاره سر قربانی ته ولاړ یو او خپل سر به د پاکستان لپاره خپل سر به د پاکستان په لار کې ان شاء الله خدای پاک ته موږ قرباني کړو او د پنجافي په ضد به ان شاء الله موږ ټول راپورته سو موږ به ټول راکینو دولت قرار ته کې مستریټ د عوام باندې د غږ وکي مختور قرباني تناسي د پاکستان په ځای کې او خاص په سبیل الله جهاد څوک چې د چاپ ملک باندې تجاوز کوي څوک چې بې ګناه انسانان په خپل وطن کې وژني لږه سره کې اسلامي کو پرې لږه سره جهاد روا ده لږه سره موږ د جهاد په مقابل کې د پاکستان موږ جهاد ناره کوو جهاد ور سره کوو او فرض د ور سره له پاکستان سره چې صرف اشرف غني په موږ باندې غږ وکي والسلام
زه عارف شنوار د درخواست از ما د رئیس جمهور او د اجرایی رئیس نه چې هم په وزارت داخله کې چې کوم د هوادونو جاسوسان دي لکه د پاکستان او د ایران او یا د طالبانو سره اړیکې لري او جاسوسي ورته کوي او یا هم په امنیتي ملي کې چې کوم د ایسای جاسوسان دي په وړه سطحه باندې که په غټه سطحه باید چې په دوکې یوه تصفیه وشي او تصفیهوي دا د تصفیهوي عملیات په دوه کې وکړي چې کوم په غټو غټو مثال په چوکو باندې ناست خلک دي او مثال د ملک هم نشته او سره او خارجي پاسپورټونه لري هم په وزارت داخله او هم په امنیتي ملي او په کشفي ارګانونو کې چې مثال قرباني ټول افغانان کوي او دغه خلکو نه دلته فامیلونه شته دی نه مثال دلته په اوسېدانې ځای لري نه په افغانستان کې کور لري د خارج نه راغلي خلک دي دلته په چوکو ناست دي عام افغانان او د غریبو مظلومانو افغانانو وینې تویږي بې ځایه او مثال په انتحار او په انفجار کې مري.
السلام علیکم، زه سمیع الله د کندوز ولایت د سرچې ولسوالۍ نه زما د محترم جمهور رئیس اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دا پاکستان چې کوم سرحدي بارډر دی دا باید هندوانو ته واله کړي چې پاکستان له دغې لارې اکمالات کوي او زمونږ وطن کې زمونږ فوج خرابوي. نو زه دا جدي غوښتنه لرم د اشرف غنی صاحب څخه چې دغه دی د هند ځواکونو ته واله کړي او خپل فوجیان ډېر په تجهیزات سنبال کړي او ډګر کې دښمن ته ماته ورکړي. والسلام.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زادیرو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د زاده رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دوهم قدم کې د دولت یو څو لوړپوړو چارواکو ته جدي پیغام ورکړم، خواهش ورته کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی، وزیر صاحب داخله او ملي دفاع وزیر لوی درشیز او رئیس صاحب امنیت داونه جدي خواهش کوم چې دا رقم پی خو مخه ونیسوي. 14 کېږي څوک غم نه خوري، خور غریب هم کې ملکي څوک غم نه خوري تر څو چې دښمن نری دغه بمو 14 نو غچ وانه خلې. خلک ناراض دي، خلک بیکور دي، خلک بیور دي، خلک مرشوي دي او خلک ناتوان دي دا رقم پی خو. نو دا حکومت نه خواهش کوم چې کوم ملکونه چې موږ له سړي کې دا رقم کورونه پکې ونه کوي موږ نه پریږدي او دا پنجاب چې سرو اور لمبو لاندې ونه سو نو نه سوې کابل نه پریږدي. ازاده اړین نړۍ مننه کوم.
دغه چین هر دولت چې افغانستان د پروژه سره کومک کوي افغانستان مشران دي خپل کومک نه غواړي، خپل ملي پوځ دي سمدم تیار کړي، هوایي دغه زمینه دي ورته برابره کړي، همدین ځکه ورته برابره کړي څو تر څو به د افغانستان زارۍ کوي یوه دولت بل دولت ته چې ته مرسته راسه که هغه ماسې په شهار وایي چې موږ د افغانستان ملاتړ کوو. داسې دولت سره خپل پروګرام او خپل خبرې شریک کړي چې هغه ټینګ هغسې پر هغه خبره ولاړ ژر تر ژره ورته ودرېږي، هم تیاری رانیسي ورته، هم تیاری ورکړي، هم توپونه ورکړي، هر څه ورکړي. دا خو یو کوچنی لول چې جوړ کړي دا رقم حکومت تاسو د پښتون حکومت یې چې دا دولت ملاتړ کوي دا موږ ته وایي چې موږ څه چې ملاتړ یې خالي ملاتړ دي، نو زه څه کوم چې نه دې پاکستان راڅه ګرځولی دي، نه دې د ایران راڅه ګرځولی دي، نه دې بل راڅه ګرځولی، نه په داخل کښې تکه بس یو شوری هلته ناست یې. نو دا یو لپس خند یې، خو د افغانستان مشران دې خپل عقل په کار واچوي، ژر ژر تجهیز کړي، ژر ژر برابر کړي، ژر ژر سم کړي، هر څه دې ورته برابر کړي. السلام علیکم.
زمانم محمد د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه د سره په تماس کښې یم. زموږ دا هیله ده ورور، دا پاکستان مر په ولسوالۍ باندې بومونه را غورځوي، زموږ خلک یې تباه او برباد کړه. نو دا د هیله اوسه وسي چې دا مه را غورځوئ، خلک ټوله سره په ازاد دي. وسلام.
بلې السلام علیکم ورحمت الله. زه طاقت د کندهار د ژړې ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د خپل ولسمشر اشرف غني څخه غواړو چې د پاکستان په هکله به هېڅ باور د هغه په خبرو نه کوي. ودې چې نه میاشتې لس میاشتې چیرې شوې د دوی په خبرو کښې هېڅ بدلون یې نه راوي، د تېر وخت او د اوس وخت. زه د اشرف غني څخه غواړم چې د پاکستان چې زموږ په اړه کوم سیاست لري، باید موږ هم د هغو په رقم همدا سیاست ولرو، بیا که نتیجه ورکوي ورنه کړي کني ارمان به مري پاتې.
السلام علیکم. زه اسماعیل احمدزی له کابل نه خبرې کوم. ما دې لوړ کلو چارواکو نه دا هیله ده چې نور زیاتې د سولې خبرې پرېږدئ، د خدای او د قرآن په لحاظ باندې نور په سوله په دې خبرو باندې دا وطن نه جوړېږي، دې کښې سوله نه راځي. او ورسره په د انګویې کوه د خدای په لحاظ د ورځې 200 کسان 300 کسان دې موږ په افغانستان کښې شهیدان کېږي. ته خو یې ورسره په ډانګو که چې زه لاټکه در ته اړوم که نه په ضمانت سره که نه ما به بیا سره چوکې را ځوړندې کړې چې د ورځې به موږ 500 کسان شهیدان نه ورکو او دوی به لاټکه هغې خوا ته تېرول. خدای په لحاظ هغه اته لکه پوځ لري، څه له لس ته کوم زیات لري؟ تار یو افغان دلته مجاهد ده، دلته پوځي ده. تاسې ولې زیاتې نورې دا د سولې خبرې نه پرېږدئ؟ دا یې سولې خبرې نورې پرېږدئ. سوله هېڅکله د دوی په لاس موږ ته نه راځي. 200 کاله هم سوله نه راځي د دوی. خو که په ورسره په خاشخاشه دې کړه، نو زه په ضمانت سره زه تاسو ته ویلی شم چې دا سوله به ضرور راځي. او دوی که لاټکه مې درته وانه وړل ما به په سری چوکې را ځوړندوئ. وسلام.
دوستانو، د پاکستان په اړه مو د یو شمېر افغانانو دریز او له افغان حکومته مو د دوی غوښتنې واورېدلې. د خپرونې په پای کې د ټلیفون شمېره در سره ولیکئ او موږ ته بیا هم زنګ ووهي، خپل نظرونه، شکایتونه او ستونزې را سره شریکې کړئ. نو دا خپرونه مو همدومره وه، تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دا افغانستان سر لوړے واد پیاوړے آزاد خادوی آباد خادوی آباد دا تور سر زرغون ہسکر پلان لکل مر
چمن دے وطن پختون تاجک بلوچ ترکمن ہزارہ ازبیک ہراپا سہی اے ماف نورستانی خیر غزب راہ ہوئے تیز باش گجرن